افغانستان کې مازدیګر شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړیږي چې پکې به بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې سره غونډه کې به چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبري وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره په یو میکانیزم خبري کوي چې پر اساس به طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بنده د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بنده آزاد شو او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندانی شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوې خبر پڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژې د دې شرکت تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي روسیه تورنه کړه چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس پر اتلونکي 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی دی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 42 او ټیټه 25. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 43 او ټیټه 44. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 28. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه 28.
ازادي رادیو او ریاو د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا به دینی عالمان او مخور په یو لوی غونډه کې د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وکړي. آیا د دینی عالمانو سپارښتنې به اجرایی بڼه ولري؟
دا به وروسته وکتل چې دوی یې په کومو موضوعاتو خبرې کوي. دا یې دولتي او حکومتي غوښتنه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي و ښځې دغه غونډه بیا نیمګړې بولي. یو نامه د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه خپره شوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یوه ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډېر مالونه یې تلف کړي دي. دا به هم واورې سره دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی، خو د ننګرهار یو اوسېدونکي په خپلو هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده.
هغه ماشومان چې له غربت د وجی خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولی چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومانو ته باید د تعلیم زمینه مساعده کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار شفیق عیار په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه د علماو ستره غونډه په کابل کې جوړیږي او پکې به پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبري وشي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هیواد د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمیر به تر 3000 پورې ورسیږي. نور حال په دې رپورټ کې.
له څو ورځو ځنډ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل شوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ټولنې نیمایي خلکو باندې سترګې پټې کړې دي او که دوی هر تصمیم ورته نیسي، خصوصا د وطن او د ولس او د ښځو په وړاندې چې هر تصمیم وي شاید هغه ښځو ته د منلو وړ نه وي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمنتیا ښیي.
و موریدل چې سبا په کابل کې د عالمانو یو لوی غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي چې په دې غونډه کې به دینی عالمان او قومي مشران د هیواد پر بیلابیلو موضوعاتو من جمله د اسلامي نظام، د هیواد روان اقتصادي وضعیت او نورو ټولنیزو مسایلو خبري وکړي. آیا د دینی عالمانو سپارښتنې به اجرایي بڼه ولري که نه؟ د دې او نورو موضوعاتو په باب زما همکار اسدالله لودین د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي سره غږېدلی دی.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو له امله څخه چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه دا او کنا جمعه به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځيږي؟ او دا اجنډا پاړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي؟
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او دا شی د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. اما غوی بخپل ویناوي کوي، دا غوی د ویناو مطابق سیسه اوریدل کیږي، اما رسنوی سره او تاسو له طریقې وادوالو سره شریکېږي.
کدی مثلا لنړی سره د تعامل د نجونو د تعلیم او ورته نور مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایی بڼه به ولري د دوی سلام شوري؟
اول خدا به ورسته کتل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولی یو څه واضح دی، هغه دا د علما او خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید غونډه ولرو. نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایره نشي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکې په توګه دوی ته یو غونډې تابعانی ولې چې دا غونډه پر یو ځای دایریږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومت څخه نه ده، چې هلته به پرېکړې پکې کیږي، ولې یو څه چې واضح دی هغه دا چې د علما او غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکې په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم، دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه کله هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی او چې په کابل کې د جوړیدونکو د دینی عالمانو د غونډې په باب نور معلومات را سره شریکول. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي او آیا د دینی عالمانو او قومي مخورو سپارښتنې به اجرایی بڼه ولري که نه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او عامو خلکو ته د اور اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خبر شوي دي. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دې پیښو په اړه پلټنه کوي. نور په دې راپور کې
په تایید کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تازه په خپل یو بیان کې ویلي چې د دوی شواهد ښیي چې طالبانو د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې ملکی وګړي، جنگي اسیران او تسلیم شوي کسان وژلې دي، د خلکو کورونه سوځولې او جبري کړي ته اړ کړي دي. د کمیسیون د سرپل په بلخاب کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په یادې ولسوالۍ کې انټرنیټي او ټلیفوني سیستم له فعالیت غورځولې او د تګ راتګ لارې هم د یمو وګړو پر مخ تړلې دي. د کابل اوسنکي علي چې اوس په بلخاب کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وایي چې د جګړې پر مهال د بلخاب ولسوالۍ څخه د دیار لسو کلي خلک له خپل کورونو څخه بامیانو او مزار شریف ته کډه شوې دي.
خلک کډوال شول، لخپل کلیو څخه بي ځای شول، د جګړې لويرې څخه وتښتیدل، ځکه نور له جنگ څخه کرکه لري. هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې ته نږدې وي تقریبا 12 ديار لس کلیو ټول بي ځای شول.
علي له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو ټول جنگي جرمونه مستند او د دوی د ظلمونو پر وړاندې د جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې، د بشري حقوقو د نقص کولو، د عام خلکو د بيځای کېدلو او نورو جنگي جرمونو پاکله ژور اندېښنه خوده‌لیدا. یونما په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د پاره څنګه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خو رسمي پرون سه شنبه په لیکنې باندې ازادي راډیو ته ویلي چې د سرپل په بلخا بلسوالي کې حالت نارمل دی او ژوند په عادي ډول روان دی. طالبان له څو ورځو را په دې خوا د سرپل په بلخا بلسوالي کې د ملا مهدی مجاهد له کسانو سره په جګړه کې ښکیل دي. ملا مهدی مجاهد د طالبانو ناراضي قمندان او د بامیانو په ولایت کې د دې ډلې د استخباراتو پخانه رئیس وو. مهدی مجاهد چې په وینا یې په حکومت کې هزارګانو ته د ډېرې برخې غوښتونکی دی، اوس مهال بلخاب کې له طالبانو سره د جګړې رهبري کوي. ظاهرا د دې جګړې قربانیان تر ډېره بریده ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي ښکاري.
دغه ورځ ټاکل شوی چې بل سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د وضعیت په باب یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو په د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي دي چې باید پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحه ته روان شول. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دې پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور خبرې وکړي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم خبرې کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه کنګل شو شتمنیو څخه د شدید لوګي او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګوست د میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوی چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یوه ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډیر مالونه تلف کړي دي. زیانمن شوی وای ولسوالی او اړوندو ادارو ته په دې اړه خبر ورکړی، خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی. نور به په دې رپورت کې وورو.
د کونړ چپه درچی له نور سیمو د څارویو لپاره پراخ څړ زیون لري، خو څاروی ساتون کې شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په سیمه کې یو نوی ناروغي خپره شوی او ډیر کسان له څارویو خلاص کړل. د چپې درې د بدګه کلی اوسیدونکو جمال الدین
غیا خوري او چمال ټول یې سم د سرالیګ مرداري کې یالي درې وکړو کې ده په کنده د واګانې مړي دي وغوا په ټانګو کې مړه ده اتل چې کول لس واګانې په دل تمړي دي او سوالې نه خبر ورکړي خو چا څاک سلام علو نه خو ده.
خلک له حکومتي مسولینو په ځانګړي ډول د کرنې او مالداري ریاست څخه غواړي چې د یادې ناروغي د پیژندنې او درملنې لپاره دی د څارویو ډاکټرانو سیمې ته ورولېږي. کونړ کې چارواکي بې وای چې په درې ته د حیواني ډاکټرانو یو ډل لېږلې څو په څارویو کې پیدا شوې ناروغي تشخیص او ورته د درملنې غم خوري. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
د ډاکټرانو ټیم ته لیدې نو هغه خپل فعالیت کړی دی او دا غي مالونو یو کتنې کړی دا به دا غي نه یو نمونه راوړی دا ولایت مرکز ته. دلته ډاکټرانو خپل معلومات چکړی دي نو تر اوسه پورې دا بیماری مشخصه شوې نه ده، خو بیا هم ډاکټرانو کوشش کوي چې دا بیماری معلومه کړي او مخنیوي یو کړي.
دوه نه وړاندې په کونړ او نورستان کې سخت واوري او باران د یو شمیر چوپانانو سره په زرګونه څاروي وژل او اوس پکې د نوي مرض خپرېدا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نورستان او کونړ هغه ولایتونه دي چې ګڼ خلک په مالداري بوخت دي.
و موریدل چې کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې په څارویو کې یو بې ساري ناروغي خپره شوې چې د خلکو ډیر مالونه تلف کړي دي. تر دې مخکې د پکتیکا زلزله ځپلي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت هم ورته یوه ستونزه راپورته کړې وه. پرونی ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې ډیره هڅه پر دې شوې و چې د زلزلې لنړیدلو ودانیو لاندې خلک راوېستل شي، مړي راوېستل شي، خو څارویو ته پام نه شوی او ډیر څاروي د دغې زلزلې د نړیدلو ودانیو لاندې پاتې و چې ډیرې تلف شوي او تعفن یې کړی دی. ښاغلی اسمت له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې اړه سیمې ته ټیمونه ورواستوي او ورسره مرسته وکړي.
لخبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې ډبرو سکرو په بایو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې لوړه شوې ده. تېره ورځې طالبانو د مالیه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یو ټن ډبرو سکرو اټکلي بیه تر $200 پورې لوړه اعلان کړه، چې له دې سره یې ګمرکي تعرفه له $20 $60 ته لوړه شوه. دا اقدام روسله حقیقت کې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپل کابینې په یو غونډه کې ویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه د هیواد په کلنی ډول $2 میلیارډ سپما کوي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د ډبرو سکاره په کورنۍ ورسنیو او خواله شبکو کې د نن سبا تر ټولو ګرم او د بحث پرونکو موضوع ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړواله نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه $20 ته لوړه شوې. تیر ورځ د طالبانو د مالیه وزارت د یو ټن ډبرو سکرو تخميني بیه له $90 ته پورته کړه، چې لمخې ګمرکي تعرفه چې 1.5% کېږي $20 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت د افریقا وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په یو غونډه کې له افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابینې په یو ځانګړي غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلنی ډول $2.2 میلیارډ سپما کوي. د ښاغلي شریف په خبره له افغانستان د ډبرو سکرو په پاکستانی روپیو رانیول کیږي او په دې لوی خو ډالر په کور پاتې کیږي او له بل خوا د پاکستانی روپیو ارزښت لوړیږي. خود طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په پاکستانی روپیو د ډبرو سکرو د تعرفي اخیستل ردوي او ټینګار کوي چې د ډیورن تر کرخې د ډبرو سکرو هر ډول عملی پروسس او د خرڅلاو چاري په افغاني بانک نوټونو تر سره کیږي. د دې وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال هر کورنی شرکت ته یو ټن د ډبرو سکاره له 3 تر 3.5 او آن 4000 افغانۍ په بدل کې ورکول کیږي، چې خایل ګمرکي تعرفي او نورو لګښتونو وروسته افغان سوداګر پر پاکستانی شرکتونو یو ټن له $200 په لوړ قیمت وپلوري.
دا د معدن د خولې څخه انتقالي جې بیا د ډورندر کرشه پري چې دا یو ټن چې موږ د 3000 څخه موږ شروع پکړه ده چې د معدن او پېټرولیم د وزارت څخه چې د اصلي مال دی، دا چې کله د هواد پلو تر رسیدي نو الته د دې قیمت تقریبا $2.5 تر رسیدي او اوس به دا چې په الحال ګمرکي تعرفه هم پر دې باندې پورته شوی نو بالکل موږ د دې څخه په هواد کې $300 په شاوخوا کې یا $340 په شاوخوا کې موږ ته د دې څخه لاس تر راځي.
دی وایي د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې یوازې له 60 افغاني شرکتونو سره د ډبرو د سکرو د انتقال نوي قراردادونه شوي، خو نږدې 140 شرکتونو سره د تیر حکومت قراردادونه پر ځای پاتې دي. خو انتقاد دا دی چې ولې د طالبانو د قانون وزارت له نویو شرکتونو سره د قراردادونو جزئیات نه شریکوي. د قانون وزارت وایي اسمت برهان وایي لټولو شرکتونو سره شوي قراردادونه د آزاد رقابت لارې د رسنوي په وړاندې شوي او هیڅ شرکت سره ځانګړی مراد نه دی شوی، خو تر دې دمه د دغه شرکتونو په اړه هیڅ معلومات نه دی خپاره شوی او نه هم کومې رسنۍ د دغه قراردادونو په اړه راپورونه خپاره کړي. د طالبانو د مالیه وزارت اروس الحق د ډبرو د سکرو تخميني بیه $200 ته پورته کړه، چې د رویټرز د راپور پر بنسټ په نړیوال بازار کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه آن تر $1500 پورته شوی. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي له هم د نړیوال مارکیټ په پرتله د افغانستان د ډبرو د سکرو بیه لنیمایي ښکته ده. دوی غوښتنه کوي چې واکمن نظام باید د نړیوال مارکیټ د بیو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو بیه هم لوړ کړي. لډلی محبوب الله گردیزی ازادي رادیو ته وویل
البته افزایش قیمت ګام ستودنی است، اما بان هم
د ډبرو د سکرو د بیو لوړول یو ښه اقدام دی، خو که بیا هم وګورو زموږ بیا له نړیوال بازار سمنی مکمه دا اړتیا ده چې نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم باید د نړیوال بازار سره سمې وټاکل شي. د دې لپاره باید یو کمیسون وټاکل شي، ځکه زموږ د ډبرو سکاره په هر لحاظ عالی دي.
چون معدن ما هم از نگاه درجه حرارت بسیار بهتر است.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له قانون سره سطحي چلند ونه کړي او باید د افغانستان دغه ملي شتمني د دغه هیواد په ګټه وکاروي او هڅه وکړي چې د ځانګړو کسانو د ګټې پر ځای د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې محدودیت لګول شوی، خو د ننګرهار یو اوسیدونکي په خپلو هڅو د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم ماشومانو ته یو شمېر کسانو په خپل نوښت او هڅو د زده کړو زمینه برابره کړې. په ننګرهار کې دغه نوښت د جلال آباد اوسیدونکي جهانزیب زلاند دغه نوښت کړی او په خپل شخصي لګښت لکتر لګتر 500 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو تر روي د لزګون نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د جهانزیب زلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې فعال دی او لو تر نو لسکلنو نجونو او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لا بیل وختونو کې زده کوونکي راټولې کی او خون کی په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب زلاند وایي نجونو لپاره خزینه ښوونکي تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې دا زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجې خپل تعلیم ته شا کړي دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. موږ غواړو چې دغه ماشومان ته به د تعلیم زمينه مساعده کو.
دی وړیا خونیز مرکز ته غنجونی هم راځي چې طالبانو پرې د خونځو دروازې تړلې دي. جهانزیب زلان وایي غواړي په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومانو لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندویو بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د پرانیستو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کار یې د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پرېکړه بللې او وایي په دې اړه یوه تګلاره جوړېږي. هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته هم جوړه شوې نه ده. لویه نیوکه دا ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پرېکړه کوي، خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لویې لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پرېکړې وکړي. هغه غونډه چې له وړاندې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورني مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پرېکړه لا هم داسې پاتې ده.
تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دینی عالمانو د سبنې غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. په دې اړه مو له تاسو غوښتي وو چې که نظریات را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته د واتساپ شمیره کې پرېښېدي، څو تنو به په ګډه واورو.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم، د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې کومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینګان او مولا صاحبان دي، ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه کومې بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق لا ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن تر وغواړي.
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډې رہی او په ډېر امید باندې یو دا بډېر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي په دې باندې مونږ ملت او دولت په واټن باندې کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنی دی هغه به مونږ نه شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به موږ افغانانو ته ډیره خلاص سرولنی وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي.
السلام علیکم در ازادی رادیو ویدن کا کارکونک سلام نوایم زدا وایم چې کابل کې کوم غونډه د دنیا رمان خوښه جوړی زی یا دا تن شنډې په ورځ دا درې ورځې په دوام کې دا ایس چات په ګټه نه دا وایي چې طالبان ګټه دې چاته ګټه نه رسېږي ورور جان زما خدای نظر
ستاسي پیغام ستاسي نظر